سلامونه وخت په خیر. لا ازادي رادیو څخه روانه نیم ساته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روانه مجله کې اوري چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا سمیع الحق د هغه سرګندونو په تړاو د افغان حکومت غبرګون ښودلی چې ویلي دي د کسان به په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقاني شبکه له پاکستانه ونه باسي. همداراز دا به هم واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران سفارت به په هرات کې د ویزو د ورکړې ستونزه ژر حل کړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل وروسته خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
په بغلان کې په یو ترافیکی پیښه کې اته تنه مړه شول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په بغداد کې وویل هیواد یې د عراق له بیا رغونې او پخلاینې سره مرسته کوي او په امریکا کې سخت توپان دوه تنه مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجه ضد قانون چې څو میاشتې په خوا تصویب شوی عملي کړي. دا قانون اجازه ورکوي چې د امنیتي ځواکونو له لورې شکنجه شویو یا ځورول شویو کسانو ته تاوان ورکړل شي. د دې قانون د زمیمې د تصویب په صورت کې د امنیتي ځواکونو له لورې ځورول شویو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف ملکی محکمو ته مراجعه وکړي. د بشری حقوقو د سر ډلوی د هغه څه دي چې د اوسنی قانون لمخې ورته اجازه نه ورکول کیږي. دا ډلوی چې دغه قانون د زمیمه مسوده جوړه شوی او ملاتړ کوونکې هیله لري چې ولسمشر توشه یا لاسلیک کړي څو په رسمي قانون بدل شي. ارګ تر اوسه پورې د بشری حقوقو د سر ډلې د دې اندیشنې په اړه څه نه دی ویلي. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې لشتلشه اته تنه مړه شول. د بغلان د پولیسو ویندوی زبیولا امینی ډی پی خبری آژانس ته وویل نن ماسپخین په پلوخمری کې د سپرلیو یو موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو چې په نتیجه کې اته تنه مړه شول او څلور تنه ماشومان ژوبل شول. د امینی په وینا په وژل شویو کسانو کې ماشومان او ښځې شامل دي. د زابل ولایتي چارواکو نن شنبه وویل د دغه ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د زابل د شاجوی ولسوال محمد جوادی د پیشی اړه ازادي رادیو ته وویل چې د زابل د علماو د شورا د مرستیال مولوی عبدالحکیم حکمت مړی نن سهار وموندل شو.
مړی نن سهار په شاجوی ولسوالۍ اړوند برخان سیمه کې موندل شوی دی. د مولوی صاحب حکمت رابطه د تیر درې ورځو راهیسې د خپل کورنۍ او د دوستانو سره قطع شوی و. تلیفونونه یې شمارې بندې وي.
تر اوسه پورې د مولوی حکمت د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ ولایت امنیه قومندان وایي وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو مهم قومندان وژلی دی. امنیه قومندان جنرال جمعه ګل همت نن ازادي رادیو ته وویل دغه سیمه ایز قومندان چې عبدالوکیل نومیده تیره شپه ناوخته خپل کور ته په لاره د وسلوالو مخالفانو په برید کې ووژل شو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. فرانسه وایي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. فرانسې دا خبره په داسې حال کې وکړه چې عراق د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د وروستي بری لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان پرون شنبه بغداد ته د سفر په ترڅ کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ په جګړه کې حاضر یو او په سوله کې به هم حاضر یو. فرانسې د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد د عراق د حکومت له جګړې سره د مرستې لپاره د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې مهم رول لوبولی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټیکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. دا په تیرو شپږ پنځوس کلونو کې تر ټولو شدید توپان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړونکو توپانونو اټکل شوی دی. دا توپان چې هاروی نومول شوی او د ټیکساس ایالت یې ځپلی څلورمه درجه اټکل شوی دی. د جمعې په ورځ ناوخته د بادونو شدت په یو ساعت کې 208 کیلومترو ته رسیده خو پرون یې شدت یو څه کم شو. د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون کارګر ګوند وایي په پالیسۍ کې به یو لړ بدلونونه اعلان کړي چې له اروپایي جهادي څخه د اروپا له وتلو سره سره د هیواد تر یو وخته د اروپایي اتحادیې په ګډ بازار او ګمرکي اتحادیې کې پاتې شي. د کارګر ګوند یو ویندوی پرون شنبه وویل وړاندیز به وکړي چې د 2019 کال په مارچ میاشت کې له اروپایي اتحادیې له وتلو وروسته په عبوري یا انتقالي پړاو کې برېټانیا د اړیکو په هوبهو اصولو له اروپایي اتحادیې سره پاتې شي. او د آذربایجان د شمال په یو غرنۍ دیپو کې د اورلګیدو له کبله د پوځي تاسیساتو په شاوخوا کې له څو سیمو خلک وتلو ته مجبوره شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت وویل پرون شنبه د وسلو په یو زیرمتون کې د اور له بلیدو سره سم چاودنه وشوه. له چاودنې وروسته د ګیلاس، سینتال چی او نور سیمو اوسیدونکي وتلو ته اړ شول. تر اوسه پورې د دې پیښې په نتیجه کې د چا د ژوبلیدو په اړه راپور نه دی ورکړی شوی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان حکومت وایي د مولانا سمیع الحق روسي سرګندونې د پډګه کوي چې په پاکستان کې تروریستي ډلې او مرکزونه موجود دي.
دوی دا بحث ته حکومت کوي چې پاکستان کې تروریستان شته، پاکستان کې څه نه حل ترلاسه کوي او دا د واقعیتونو یو برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي.
خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي پاکستانی علما د پاکستان د پاوز او ایس آی په مشورې په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن وهي.
دوی په مشورې سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونې وکړي چې احساساتي د امریکې او د افغانستان څخه دلته جهاد راوغولي.
په نورو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سفارت په هرات کې د دې هیواد جنرال قونسل ته امر کړی چې د فرا ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نور کرستون زه هواره کړي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي. تاسو موږ غږله ازادي رادیو خاورې اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونې هغه بحث ته تحقق ورکوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ شته او د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې چمتو نه دي چې د هغوی پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي د ده کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوځ باید د حقنی شبکه له پاکستانه ونه باسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې ورو.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې د هغو تریخو واقعیتونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي. د اجرایی ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مولانا سمیع الحق او نور مذهبي مشران د پاکستان د حکومت په مرسته له تروریستي ډلو ملاتړ کوي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو رهبري لري هغوی د پاکستان د حکومت په مرسته تروریستي ډلو ملاتړ کوي او دا پټوله کې یو له هغو بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی وو. دوی دغه بحث ته تحقق کوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند او د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي دي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان په وز باید حقانی شبکه له پاکستانه او نباسي. دا سرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره د هغه تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حمله کوي. ډونالد ټرمپ ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او پاکستان باید د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځای ته اړتیا نه لري ځکه د هغه په وینا هغوی په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جونیو سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي یوه هڅه وبلله چې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. خو افغان حکومت د وسلوالو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول څرګندونې د حسنی ګوانډیتوب او نړیوالو حقونو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل
پرته له کومه شکه چې دا د حسنی ګوانډیتوب له اړخه او د نړیوالو عمومي حقوقو له اړخه او د دواړو هیوادونو رسمي پالیسۍ له اړخه دغه موضوع د منلو وړ نه ده او پاکستان دولت ته دغه مکلفیت راځي کوي چې د دغه رقم ډلو مخنیوی دی وکړي تر څو په افغانستان او په سیمه کې د ثبات او امنیت ټینګ شي.
ښاغلی ځواک زیاتوي که پاکستان بیا هم په خپله خاوره کې د تورستي ډلو ځپلو ته چمتو نه شو نو امریکا او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په پاکستان فشارونه زیات کړي، بندیزونه ورباندې ولګوي او د دغه هیواد پر وړاندې په نورو ممکنه انتخابونو هم غور وکړي.
بله، د رحمت افغان ریپورت مو اورید. په همدې موضوع تم کېږو. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د مولانا سمیع الحق څرګندونې د افغانستان په اړه مقرزانه دي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه بشیر عاطف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په اوس کې د افغان جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق څرګندونې په څه معنا کېدای شي.
مولانا سمیع الحق او دې ته ورته هغه مذهبي څېرې چې په پاکستان کې اوسېږي او په افغانستان کې د جګړه مارو ډلو ملاتړ کوي دا څه نوې خبره نه ده. دوی د پاکستان د ایسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت په افغانستان کې جګړې ته لمنه وهي. زه ګمان کوم اوس هم دوی په مشورې سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونې وکړي احساساتي تر د امریکې او د افغانستان څخه بلفجاحات راوغولي تر څو پاکستاني چارواکو ته بیا یوه بله پلمه په لاس ورشي او امریکې ته ووایي چې موږ دلته د مذهبي ګوندونو له خوا تر فشار لاندې یو او امریکا دې ته اړ باسي چې په پاکستان باندې
فشارونه لګرا کړم. عاطف صاحب، تاسو ته معلومات شته به تر چې مولانا سمیع الحق په پاکستان کې یو له نفوذي اشخاصو څخه دا و چې حتی د طالبانو مانوي پلارم د تویل کیږي. پښتنه میدا کوله چې په خپل د مولانا سمیع الحق دا ډول سرګندونی او یا په افغانستان کې د جګړې د دوام پر اړه باندې په ما افکارو کې څومره تاثیر لرلی شي.
یا ما خبر خلال جواته ده و حتی چه مولانا سمیع الحق قوده تبرد سیری نه واضی پا افغانستان که اوست معلومی بربندی سیری دی بلکه دنه پا پاکستان که هم دا سیری معلومی دی که دی آی ایس آی و دی پاکستان دی پاوز نه هدایت آخید دی پاکستان دی سیاسی گوندون و دی مدنی طولن و برگونون و تاسو آوری دلی دی آوی تل پر حکومت بندی فشارا چوی چه در افغانستان پا ارخ پر پالیسی بدلک دی. زه ګومان نه کوم چې د مولانا سمیع الحق او د تورث ملایانو خبرې نور د عامه خلکو په ذهنیتونو باندې تاثیر
کوي. عاطف صاحب، دقیقا د مولانا سمیع الحق او همدارس د ځینو نورو پاکستانی چارواکو څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او د جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. پښتنه میدا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې لرمې څه شوی فرصت د ځان په ګټه ګټه پورته کړي.
بالکل، افغان حکومت ته پکار دي چې د دې اعلان شوی ستراتیژي د تطبیق لپاره یو رغند مدیریت رامنځته کړي. امریکا ستراتیژي جوړه کړه، اعلان یې کړه، سم ده دا د امریکایي مکلفیت هم دی چې عملي کړي، خو د عملي کېدو لپاره مدیریت پکار دی او دغه مدیریت باید افغان حکومت په لاس کې ولري. دغه ټول امکانات باید داخلي امکانات، نړیوال امکانات سره شریک شي او توجیه کی په خاصو مسایلو کې د فشارونو په زیاتولو کې تر څو په افغانستان کې د مداخلو لاسوهنو او جګړې مخه ونیسي.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف سره مو د حدیث پردیس مرکه اوریده. اوس به په همدې تړاو د سوتنو کابل خاریانو نظر نو اورو.
نو مې هارون نصرت ده. دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا ده، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی، او دوی قانون چې دی د لړ میکاله د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا ګڼي نو تبان زمونږ نه اصل کال مخکې هلته بیا جهاد روا دی. همدارنګه که تاریخ ته وګورو نو که روسان راغلي دي افغانستان ته، که انګریزان راغلي دي او که امریکا راغلې ده، دا د پاکستان له خوا نه راغلې ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن وران کړی دی بچی نه زمونږ وجل دي زمونږ اردو زمونږ منصبداران زمونږ ورونه زمونږ پولیس ټول وجل په رقم رقم او د پاکستان چې دی اصلن یو متعارض حیوان دی چې زمونږ په وطن کې ورانکاری کوي او وران
په افغانستان کې جهاد روای خو اول باید په پاکستان کې رواشي دوی وسه پور اسلامي قانون نه لري اسلامي قانون دوی نه لري دوی چیرې اسلامي قانون لرل په دوی جهاد نه روا دا چې په افغانستان کې دا جنگ موږ ته تیر لګل دی دوی دا دغه موږ ته تربیه کړی دي دوی د لاسه موږ ته خراب
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسمغه غلا ازادي رادیو څخه اوري تاس کولای شي چې ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په اف ام 3.15 صفو باندې د سهار لوونه د مخام تروب بجو پورې ووري اوس هم راځو یو بل موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سفارت په هرات کې د دې هیواد جنرال کونسل ته دستور ورکړی چې د فراه ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نه ورکړې ستونزه هواره کړي دغه موضوع زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی دا هم د ګړې سره په سټوډیو کې د پردیس صاحب کې د شنور جزئیات ورکړي
بلې وصال صاحب سلامونه تاسو د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی په کابل کې د ایران له سفیر سره تماس نیولې او دغه موضوع ورسره مطرح کړي او هغه همدارس ډاډ ورکړي چې په هرات کې دغه موضوع له جنرال کونسل سره مطرح کړي ده او دغه ستونزه به ډیر ژر حل شي د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستخنی وایي چې په دې رابطه باندې کېدی شي ډیر ژر اقدامات وشي او په دې برخه کې ستونزه حل شي خو به چې په دې برخه کې د خاغلی مستخنی د خبرو یو برخه لقد منوریدونکو سره وو
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با ریاست
امور دوی په کابل کې د ایران سفارت د بهرنیو چارو وزارت د کنسولي چارو ریاست سره اړیکې نیول شوې او ډاډي ورکړې چې د ایران سفیر په هرات کې د دې هیواد د جنرال کنسول سره خبرې کړې او د ستونزې د هواري امر کړی او هغه هم ډاډ ورکړې چې ستونزې ته رسیدنه کیږي ولدې وروسته به څوک د ویزې اخیستل په برخه کې له مشکل سره مخ کیږي
کله شو وایي چې د ستونزې څنګه رامنځته شوه بل اخره اولی ویزه نه ورکول کیږي
بله تقریبا 13 میاشت د فرا والی عارف شاه جهان له ازادي رادیو سره په خبرو کې دوه ویل چې زینی د سپای قدس زینی سلاکاران د فرا ولایت په دوه ولسوالیو کې د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې له طالبانو سره په پټلې د کاته کوي بیا یو ونې مخ کې د ازادي رادیو سره بیا په خبرو کې ویل چې د فرا زینو سیدونکو د تویل چې ایران ورته ویزه نه ورکوي خو یو موضوع غوړم یادونه وکم چې په هرات کې د ایران کنسولګری ویلي چې په دې رابطه باندې البته په کنسولۍ کې رغنیز چار روان دي او دغه ستونزه کې د شي جر تر جره حل شي
بله ډیر مننه کوم پر دې صاحب کوربدان دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران سفارت په هرات کې د هیواد جنرال کونسل ته امر کړی چې د فرا ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نه ورکړې ستونزه هواره کړي د پداسیال کې چې د فرا ولایت تیرونه دا وکړه چې د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د نوموړي له سرګندونو وروسته په هرات کې د ایران کونسلګری د فرا اوسیدونکو ته د ویزې ورکول بند کړي وو و سمزو کندهار ته د کندهار امنی قومندان وای د مولا عمر د کورنۍ د یو شمیر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشان د خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلی د قومندان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړی او منځنۍ کچې په دغه مشانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي شامل دي محمد صادق رښتینی او نور جزئیات
د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او د طالبانو د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو دوستان د په شخصي اړو ځلو د کوټ شورا څخه جلاسي وی او د ژوندې پیل کړي د کمانډان په وینا د وسلواله طالبانو د لوړ او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي شامل دي جنرال عبدالرزاق وویل په یوځای سو کسانو کې املا فی دولت پلاغه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او بیا په پنجاب ایالت کې د طالبانو کونسل و شامل دي. لطف الله هغه د ملا عمر د ورور ملا منان خسر دی.
کسان ډېر راغلي دي، قمندانانو غټ کوچنۍ در پنځلس پورې ډېر راغلي دي. انشاءالله په دې کې والیان هم شته، د دوو ولایتو والیان شته، د هغه ټیم چې د دوی والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پروسه روان ده. د ولسوالانو په حساب هم ډېر راغلي. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي. دا د دوی وطن دی، دوی ته خپله د ژوند او زندګۍ زمینه برابره کړو. او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم. په دې کې د سولې د شورا هیڅ رول نشته، یوازینی د قومي مشرانو د طریقه دی راغلي دي. او موږ دې ته
امنیه قومندان وایي دغه طالب مشران په تیرو شپږ میاشتو کې د خپلو کورنیو سره یوځای له پاکستانه کندهار ته راغلي او د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې میسي بي. جنرال لازق د دغه طالب مشرانو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې په دې برخه کې نورې هڅې هم دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي د وسلوالو مخالفینو د پخلاینې دا ډول بهیر د سولې او د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې ګټمن بولي. د ولسي جرګې غړي لالی حمید زی او د پوځي چارو کارپوه حکمت الله حکمت
تر یو ځایه پورې چې زه معلومات لرم، یو شمېر د طالبانو هم د لومړۍ کچې هم د منځنۍ کچې طالبان چې واقعا نور د جګړې څخه خسته شوي وو، د جګړې په منفي اهدافو باندې پوهېدلي ولو راغلي دي په کندهار کې، عادي ژوند لري، د عادي افغانانو په توګه باندې دي. دا چې سیاسیون هر څه وایي، موږ افغانان ورونه یو. دا د تاریخ په اوږدو کې که هر وخت یو مرور شوی دی، د بل څخه زموږ د ورورګلوي د نه درلودلو په معنا نه دی.
هر هغه طالبانو مشرتابه چې غواړي د سولې د پروسې سره یوځای شي، هغه په پاکستان کې په د شکل په اشکال باندې د بې نسزي نو ځان چې د طالبانو مشرتابه یا بندیانېږي یا د بې نسزي راځي چې په خپل وطن کې دی کښېني. اوس په خپل په افغانستان کې اوس هغه وضعیت نه دی چې ځینې افراد او اشخاص د خپلو شخصي اوږدو په خاطر به ځینې خارجانو ته په لاس طالبان ورکول یا به یې خپله په زندانو کې اچول.
شنونکي وایي پر طالبانو د پاکستان د اغېز د کمېدو لپاره دا تر ټولو غوره لار ده او دا کار د جګړې د پراختیا مخنیوی هم کولای شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
تاسو موږ غږله ازادي رادیو خاورې. په افغانستان کې پرانست دولتولي د عمل ملي پروګرام د پیلیدو هڅه پیل کړي ترڅو د هغې له مخې حکومت خلکو ته په شفافه توګه خدمات ورسوي. دغه بنسټ د همدې هدف لپاره د یکشنبه په ورځ د دولتي ادارو له استازو، مدني ټولنو او عامه سکتورونو سره د مشورتي ناستو لړۍ پیل کړه. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې د پرانستې دولت سکرټریټ وایي چې د عمل دوه کلن پروګرام جوړ شوی او هغه ژمنې چې د دغه پروګرام د تطبیق لپاره کیږي تر جدي څار او څېړنې لاندې نیول کیږي. د دغه بنسټ د سکرټریټ رئیس خلیل الرحمن متوکل د یکشنبه په ورځ د همدې هدف لپاره مشورتي غونډې ته په وینا کې د حکومتي کارونو په شفافیت او د خلکو وړتیاو په لوړولو ټینګار وکړ. دی وایي په دې غونډه کې د مدني ټولنو، دولتي ادارو او عامه سکتور استازي راټول شوي ترڅو د عمل په ملي پروګرام خبرې اترې وکړي او دا پروګرام له 500 څخه تر 1500 ژمنې لري. دا پروګرام حکومت مجبوروي چې شفاف او حساب ورکوونکي ووسی او د خدماتو د ارزښت کولو لپاره له نوې ټکنالوژي څخه استفاده وکړي. ښاغلی متوکل وایي که څه هم حکومت د ژمنو مطابق ځینې شفاف کارونه کړي، خو دا کافي نه دي او باید لا کار ورته وشي. هغه ټینګار وکړ چې د عمل دا پروګرام به د کابینې له تایید وروسته د روان کال تر اکتوبر میاشتې بشپړ شي. د افغانستان د پرانستې دولتوالۍ د یکشنبې ورځې په مشورتي غونډه کې د مدني ټولنو نوي او د دولتي بنسټونو 500 استازو ګډون کړی و چې د دوه ورځو په موده کې به د عمل په دغه پروګرام خبرې او مشورې ولري. د پرانستې دولتوالۍ یا او جی پي بنسټ د وړتیاو، شفافیت، حساب ورکونې، ځواب ورکونې لپاره 2011 میلادي کال کې رامنځته شوی او تشپیته هیوادونه یې غړیتوب لري. افغانستان د اتاتیا معیارونو له پوره کولو سره تیر کال د پرانستې دولتداري غړیتوب ترلاسه کړ او په بیلابیلو برخو کې د شفافیت ژمنې ورکړې دي. افغان حکومت د دغه غړیتوب اخیستلو وروسته د ژمنو د پوره کېدو لپاره د جمهوري ریاست په چوکاټ کې د پرانستې دولتوالۍ سکرتریت رامنځته کړی دی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي ټاکل شوی چې په روان لمریز کال کې له مالیه ورکوونکو څخه 153 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړي. د دغه وزارت د ګمرکونو مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه اندازه مالیه به د تیر کال په پرتله 15% زیاته وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان مریض کال د لومړی شپږ میاشتو راټول شوي عواید ښیي چې سږ کال به د تیر کال په پرتله 15% زیات عواید ترلاسه شي. د دغه وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان مریض کال تر پای پورې به له لویو منځنیو او وړو مالیه ورکوونکو او ګمرکونو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول شي.
هدف یې کې برای سال مالی 1396 تعیین شده 153 میلیارد افغانۍ است.
کوم هدف چې د 1398 کال لپاره ټاکل شوی 1.35 میلیارد افغانۍ دی، دا اندازه د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. تیر کال مو هدف 1.22 میلیارد افغانۍ و. په تیر کال کې مو هم له وړم کال څخه زیات عواید راټول کړي وو. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو عواید د تیر کال د همدې مودې له عوایدو څخه 9.5% زیاتوالی ښیي.
ښاغلي وردک وویل د زیاتې مالیې د ترلاسه کېدو لامل اصلاحات، د ظرفیتونو لوړیدل، د معیاري پالیسیو جوړول او په چارو کې روڼتیا ده. د مالی وزارت چارواکو دا هم وویل د عوایدو په راټولولو کې ځینې ستونزې هم شته او هغه دا چې تر اوسه هم ځینې مالیه ورکوونکي هڅه کوي چې د ټاکلي مالیې له ورکولو ډډه وکړي. د چارو پوهان وایي یوازې له خلکو څخه عواید راټولول د حقیقي مالیې اصل نه دی، بلکې حکومت ته پکار ده چې مالیه ورکوونکو ته داسې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی پخپله د مالیه ورکولو ته چمتو شي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی آزادی راډیو ته وویل حکومت باید د مالیې د اخیستلو له اصولو سره سم له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي.
حکومت چې کوم خدمات سرته رسوي هغه منهج د حکومت د خلکو سره د ژمنتیا لري، تعهد لري چې باید هغوی ته امنیت راولي، هغوی ته اسانتیاوې برابره کړي، هغوی ته کلینیکونه جوړ کړي، تجربنۍ پروژې ورته جوړې کړي، د هغوی ژوند تامین او د هغوی مال مسؤول او خوندي وساتي. د حکومت تعهدات چې د خپلو خلکو سره لري.
ښاغلی سعیدی وایي چې اداري فساد هم یوه لویه ستونزه ده چې د عوایدو پر زیاتېدو منفي اثر پرې باسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له هیواد څخه د پانګو د فرار یوازینی لامل د امنیت او لازمو خدماتو نشتون دی. د مالیې وزارت وایي د دې وزارت د ترتیب شوو نو پالیسیو له پلي کېدو سره به د عوایدو د برخې ستونزې له منځه لاړې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بله، تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. دا او نور مطالب د آزادی رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم لستلی او یو شمېر په زړه پورې ویډیوګانې هم هلته تاسو کولی شئ چې وګورئ. هیله ده چې زموږ فیسبوک پاڼه هم خوښه او له ملګرو سره شریکه کړئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یمن کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د اوبو او هوا له لارې د اجازه ورکړي چې جګړه ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول شي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس په یمن کې د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې اجازه ورکړي بشري مرستې دې هېواد ته چې له سیاسي پټه په درېدلي حالت سره مخامخ دی او صنعا هره ورځ د شخړو شاهده ده ورسیږي. ګوتیرس چې له کویټي چارواکو سره له خبرو وروسته په کویټ کې خبرې کولې په دې ټینګار وکړ چې موږ تر خپله وسه کوښښ کوو چې د دغه پټه په درېدلي حالت د له منځه وړلو لپاره شرایط برابر کړو. کویت په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره منځګړی توپ کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پرون شنبې د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح او د هغه ملاتړي عبدالملک الحوسي چې پر صنعا کنټرول لري تر منځ لانجه په وسلواله نښته بدله شوه چې په نتیجه کې دوه حوسي یاغیان او د صالح ملاتړی یو ډګروال ووژل شو. له 2014 کال راهیسې د صالح حوسي ائتلاف د عبدالربو منصور هادي د حکومت په وړاندې چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پېژندلی جګړه مخته وړې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د هادي د حکومت ملاتړ کوي د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د حوسي یاغیانو تر کنټرول لاندې په ټولو سیمو د اوبو او هوا لارې بندې کړې دي. سعودي عربستان د محاصرې دغه کړۍ د تیر کال په اګست کې لا تنګه کړه او ویې ویل چې دا یوازنۍ لاره ده چې د وسلو د قاچاق مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي ګوتیرس وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې په صنعا کې نړیوال هوایي ډګر بیرته پرانستل شي او هم د هدیده بندر چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د مرستو اساسي لاره ده پرانستل شي. هغه زیاته کړه چې دوی به له ټولو لورو سره له نږدې کار وکړي تر څو وویني چې کله او په څه ډول د یو پیاوړي نوښت امکان برابرېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایو له مخې لکله چې سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ایتلاف له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې ښکیل شوی، له 8400 زیات ملکیان وژل شوي او 24800 نور ټپیان شوي دي. 2000 نور کسان د کولرا وژونکو ناروغۍ له امله چې د اپریل له میاشتې راهیسې په یمن کې خپره شوي مړه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي یمن چې په سیمه کې تر ټولو بې وزلی عربي هیواد دی، په میلیونونو